معالجه دست فلج با دستکش هوشمند، افزایش محدودیت بایسیکل های برقی در آلمان و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، با برنامه هفتواره کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم. یک شرکت تکنولوژی دستکش هوشمندی را ساخته است که افراد فلج را در بازیابی حرکات بدنشان کمک می‌کند. این دستکش به شکل یک اسکلت اضافی روی دست نصب شده و با حسگرهای موجود در آن حرکات دست را تعقیب می‌کند. شرح بیشتر در این گزارش. برنادت گریش، خانومی که از یک دست و پا فلج است، میگوید که هیچگاه فکر نمیکرد در کامپیوتر سرگرمی داشته باشد و یا بازی کند، اما در یک سال گذشته به طور متداوم گیم های ریختن نوشابه از بوتل به گیلاس و حتی شلیک کردن به تیاره ها را بازی کرده است و این بازی ها بخشی از تکنولوژی معالجوی میباشد.
در سال 2015 مبتلا به تومور مغزی شدم. این همان تومور است که جان مکن، عضو پیشین کانگرس آمریکا، به دلیل آن فوت کرد.
دواهای قویی که در جریان تداوی این تومور به کار برده شده، خانم گریش را از یک دست و پا فلج کرده است و میگوید که به حیث یک پرستار طبی میداند که برای بازیابی حرکات دست و پای خود باید به سرعت عمل کند.
در سمت چپ بدنم همه اعضا شل و پژمرده بود.
او پس از فلج شدن با شرکت تکنولوژی موسوم به نیو افکت آشنا شد که با استفاده از بازی‌های کامپیوتری و فیزیوتراپی مغز را تمرین می‌دهد تا دوباره فعال شود. خانم گریش پس از 6 ماه بازی با گیم‌های کامپیوتری ویژه، بخش اعظم حرکات بدن خود را بازیافت.
یک عملیات بزرگ جراحی در ناحیه کمرم صورت گرفته است و پس از جراحی برای بازیابی ساعتم مجبور بودم کمرم را با تکرار خم و راست کنم.
آقای کیم میگوید که تکرار حرکات مهمترین بخش فیزیوتراپی می باشد، اما این کار خسته کن و یک نواخت است. برای تغییر دادن این وضعیت، شرکت نیو افکت محصول عالی خود را که تولید دستکش هوشمند است، ایجاد نمود. این دستکش به مانند یک اسکلت کم وزن اضافی روی دست شما قرار می گیرد و سنسرهای موجود در آن حرکات دست شما را تعقیب می کند.
دستکش تبدیل به یک اداره کننده مجازی می شود. تمام حرکات را که شما با دستکش انجام می دهید، نرم افزار آن را شناسایی می کند.
آقای کیم می گوید که نرم افزار پیشرفت را پیگیری می کند و با استفاده از محاسبه های هوش مصنوعی بیماران را ترغیب می کند تا با بهتر شدن وضعیتشان حرکات مشکل تری را انجام دهند.
اکنون با نرم افزار می توانید اندازه بهبودی خود را مشاهده کنید که در 8 هفته گذشته 3 درجه در باز کردن و 15 درجه در بسته کردن عضلات بهتر شده است.
جدیدترین محصول شرکت نیو افکت، نیو مانو یا دست جدید نام دارد. آقای کیم میگوید که این محصول توانایی بهتر ساختن انگشتانی که هیچ حرکت نمی کند را دارد. بر علاوه این شرکت تکنولوژی ها و گیم هایی را عرضه می کند که بیماران را در جریان مراحل سخت معالجه کمک می کند. د مارا گروپ په نامه په دوبای کې میشت یو شرکت په افریقا کې د زیرکو تلیفونونو د تولید یو مرکز پرانیست. دغه شرکت غواړي چې په افریقا کې د جنوبی کوریا او چینایي شرکتونو سره د تلیفونونو په بازار کې سیالي وکړي. په دې اړه دا ریپورت وګورئ.
په کیګالی کې په دغه پلورنځي کې د چین یا د جنوبی کوریا د کوم شرکت موبایل تلیفون نه خرڅیږي. په حقیقت کې دلته هیڅ ډول بهرنی تلیفون نه خرڅیږي، دلته یوازې د مارافون شرکت تلیفون خرڅیږي. مارافون لمړنی زیرک تلیفون دی چې په رواندا او ټول افریقا کې جوړیږي. د مارا ګروپ په نامه دوبۍ میشتي شرکت د اکتوبر په میاشت کې د مارافون د تلیفون کارخانه پرانسته.
دلته موږ د مادر بوردونو او سرکټونو په ګډون مکمل ځیرک ټلیفونونه جوړو. ټوله بستبندي دلته کې موږ دلته شاوخوا زر پرزیر وړو او یو ځیرک ټلیفون ورڅخه جوړو.
د مارافون ټلیفون د افریقا په کچه د لوړو خصوصیاتو درلودونکي ارزان بیه ټلیفون دی او په افریقا کې د جوړېدو عملی خلک خوښوي.
د یو افریقایي په توګه افتخار کوم چې دغه ټلیفون کاروم. دغه ټلیفون دا ښیي چې په افریقا کې د دې ډول د ډیرو شیانو کول امکان لري.
دغه شرکت تر دې دمه پر وانډا کې 10,000 موبایل ټلیفونونه جوړ کړي. دوی ذکر وانډا د خپل فعالیت لپاره غوره کړي چې تجارت کول او د مالی قوانین د شرکتونو د فعالیت لپاره مناسب دي. رواندای چارواکی وای دغه پنګونه خي چې دغه هواد د ټکنالوژي او اختراعاتو په سیمهیز مرکز بدلیدونکې دی. خو دغه شرکت داسې یو مارکیټ ته ورداخليږي چې د چینایي او جنوبي کوریا د تولیداتو ترولکې لاندې دی.
The biggest challenge we have at
تر ټولو لوی ننګونه چې موږ ورسره مخامخ یو د خامو موادو ترلاسه کول دي. ځینې وختونه د تدارکاتو سلسله ډیره قرار وي او دا هغه څه دي چې موږ یې نشو کنټرولولای، ځکه په بارونکو الوتکو باندې اتکا کوو. په دې توګه دا یو بهرنی عامل دی چې زموږ په لاس کې نه دی.
خو د ټلیفونونو تولیدونکو دغه شرکت ډاډه دی چې په افریقا کې د دوی د تولید شویو ټلیفونونو لپاره به مارکیټ پیدا شي. مارافون شرکت په پام کې لري چې د خپل تولید کچه زیاته کړي په اول قدم کې افریقا او له هغه وروسته ټول دنیا ته وړاندې کړي.
په بریتانیا کې یو ژوبان د مصنوعي ذکاوت پر مټ داسې سافټویر جوړ کړی چې کمرې کولای شي د فیلانو د قاچاق او د فیلانو د وژل کېدو مخه ونیسي. په دې اړه دا رپورټ جوړه
د وسپند په ژوبان کې د آسیایي فیلان خبر نه دی چې له هر حرکت څخه یې عکس اخیستل کیږي. دغه شپږ فیلان د پرمختللې ټکنالوژۍ د هغې پروژې لپاره ارزول کیږي چې هدف یې د انسانانو له ضرر څخه د دغو ژوو ساتل دي. د حرارتي تصویر اخیستنې له کمرې څخه په ګټه اخیستو د پروژې غړې سوفی وینز له هرې زاویې د فیلانو عکسونه اخلي. روبرن د حیواناتو د ساتنې لپاره د ټکنالوژۍ د استعمال د یو ابتکار سره په ګډه د ماشین د زده کړې له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخلي چې د یو آسیایي فیل تصویر په اوتومات ډول وپیژني. د پرمختللې ټکنالوژۍ د خبرداري دغه سیستم به سیمه ایزو خلکو ته د فیلانو د راتګ په هکله معلومات ورکوي.
موږ د حرارتي تصویر اخیستنې له ټکنالوژۍ او د ماشین له زده کړې څخه د خبرداري د یو سیستم د جوړولو لپاره کار اخلو. دغه سیستم به په هغو سیمو کې ځای پر ځای شي چې د فیلانو او انسانانو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي.
هدف دا دی چې د انسانانو او فیلانو ترمنځ ناڅاپي نښتې کمې شي چې په نتیجه کې فیلان انسانان ټپي کوي او انسانان بیا له ویرې فیلان ژوبلوي. د طبیعت د ساتنې نړیوال اتحادیه وایي آسیایي فیلان د نړۍ په داسې یو برخه کې ژوند کوي چې د انسانانو نفوس پکې ډیر زیات دی او هر کال شاوخوا 3% نور هم زیاتیږي. د نړۍ د وحشي ژوو د وحشي صندوق د معلوماتو له مخې هر کال تر 300 پورې کسان په هند کې د فیلانو او انسانانو په شخړو کې وژل کیږي. د دغه صندوق د معلوماتو له مخې شاوخوا 40 تر 500 پورې فیلان هم په دې ډول نښتو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په خو به بزګرو د فیلانو د مخنیوي لپاره له تلکونو کار اخیست چې ډیر وخت به انسانان او غویان پکې بند پاتې کېدل.
The theory is that if we deploy these cameras around humans
نظریه دا ده کچيري دغه کمرې د خلکو د اوسېدو د سیمو او کښتونو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړو نو هغه فیلان به په اوتومات ډول کشف کړي چې له کورونو او کښتونو سره نږدې تیریږي. کمرې د سیمو خلکو ته خبرداري ورکوي چې فیلان را نږدې دي او دوی کولای شي چې په خې طریقې سره د خلکو د اوسېدو لسیمې لري کړي.
د 2.5 متره لوړ فیل لیدل د انسانانو لپاره سخت کار نه دی، خو مصنوعي ذکاوت ته د دې روزنه ورکول چې یو فیل وپیژني ضرورت دی چې د ماشین د زده کړې د الگوریتم لپاره په زرګونو حرارتي تصویرونه واخیستل شي چې بلاخره ماشین یو فیل سم وپیژني. په لومړنیو امتحاني مرحلو کې د الگوریتم نشوي کولای چې د انسان او فیل د پښو ترمنځ توپیر وکړي، خو په وروستیو ازمایښتي مرحلو کې معلومه شوه چې دغه الگوریتم اوس په نوي ترسل درجو دقت سره فیل پیژندلی شي.
بر اساس گزارش تازه سازمان صحی جهان، در حال حاضر مردم جهان طولانی تر زندگی می کنند. در سال 2020 شمار افرادی که سنشان از 60 سال بیشتر است در مقایسه با کودکانی که کمتر از 5 سال عمر دارند بیشتر خواهد بود. شمار زیادی از فرزندان بالغ شاهد تجربه دردناک بیماری های عصبی از دست دادن حافظه و زوال عقل والدینشان هستند. حالا ساینسدانان پوانتون جنوبی کالیفرنیا در تلاشند با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی جلوی این بیماری ها را بگیرند و یا حداقل تاثیرات ناگوار آن را به تأخیر اندازند. شرح بیشتر در این گزارش. واین گارسیا ورزش را با یک روش تازه آغاز کرده است تا از بیماری ارثی که در آینده ممکن دچار آن شود جلوگیری کند. او ورزش با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی را به این امید آغاز کرده است تا با سرنوشتی که اعضای خانواده او روبرو شدند روبرو نشود.
بسیار ترسناک است که یک روز خودم دچار شوم. پدر کلان و مادر کلانم هر دو مبتلا به دیمنشا بودند. بسیار غم انگیز است که به یاد بیاورم زمانی را که مادر و پدرم خوب بودند و سپس بیمار شدند و حالا از آنها مراقبت می کنم طوری که آنها در گذشته از من مراقبت می کردند.
گارسیا در پژوهشی که از سوی پوانتون جنوبی کالیفرنیا انجام می شود شرکت کرده و به این امید است که تمرین با واقعیت مجازی برایش کمک خواهد کرد.
با آینده نگاه می کنم زیرا 57 ساله می شوم. به این تحقیق امیدوارم ممکن مرا کمک کند.
جودیپا از بخش طب در پوانتون جنوبی کالیفرنیا با تیم پژوهشی خود روی تاثیر واقعیت مجازی بر مغز و ذهن افراد مسن کار می کند. پا می گوید برخلاف گیم های دوبودی، گیم های واقعیت مجازی یک تجربه همه جانبه سی بودی است که برای تمرین دادن حافظه مکانی مهم می باشد.
دامنشیا یا زوال عقل را زمانی می توان تشخیص و تعریف کرد که فرد دیگر نتواند از خود مراقبت کند. به گونه مثال کارهایی چون پول مصارف خانه، رانندگی، پختن غذا و پوشیدن لباس را انجام داده نتواند. این همان مرحله نهایی است که در جریان رشد بیماری اتفاق می افتد. برخی زیادی از بیماری های عصبی زیربنای بیماری دامنشیا هستند و 10 الی 20 سال وقت می گیرد تا انکشاف کند.
پژوهش با واقعیت مجازی برخی از عوامل ابتلا به بیماری آلزایمر و اختلال در حافظه را هدف قرار می دهد که شامل سبک زندگی بدون تحرک و عدم ادراک و زندگی غیر اجتماعی می باشد.
هدف ما جلوگیری از مبتلا شدن به دامنشیا و آلزایمر است. تا هنوز درمان مناسب برای این بیماری ها وجود ندارد ولی امیدواریم در نهایت به آن مرحله برسیم. اما تحقیقات را که ما در پوانتون جنوب کالیفرنیا انجام می دهیم متمرکز به پیشگیری این بیماری ها می باشد.
در تجربه واقعیت مجازی شرکت کنندگان ورزش جسمی و مغزی را همزمان انجام می دهند. آقای گارسیا در رابطه با ورزش خود چنین می گوید.
بایسکل می رانم و باید ضربان قلبم را به اندازه تن شده نگه دارم. اینجا نمایشگر ضربان قلب وجود دارد و باید اندازه آن 135 باشد. سپس اینجا چیزهایی است که باید بردارم.
خانم جودی میگوید که شرکت کنندگان این آزمایش باید یاد بگیرند که چگونه در این جهان مجازی راه خود را پیدا کنند.
درک تغییراتی که با ورزش و قرار گرفتن شما در یک محیط پرمحتوا در مغز اتفاق میافتد، ما همین دو تغییر را در حال حاضر هدف قرار دادیم.
حتی اگر واقعیت مجازی مفید واقع شود ممکن است برای همه نباشد. در یک مطالعه ابتدایی از میان 20 نفر 4 نفر به دلیل سرچرخی از شرکت در این پژوهش صرف نظر کردند. خانم پا برای یک سال آینده آزمایش های مشابه را انجام خواهد داد تا اطلاعات بیشتر را جمع آوری کند. اما آقای گارسیا امیدوار است این تکنولوژی در آینده مؤثر واقع شود.
ممکن مکان ایجاد شود که شما روزانه با آنجا بروید و به مقدار لازم واقعیت مجازی استفاده کنید.
با آنکه این پژوهش در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما هدف آن جلوگیری و یا به تأخیر انداختن اختلالات حافظه و زوال عقل می باشد تا مردم در سالهای طلایی عمر خود از زندگی بهتر لذت ببرند. ایفا د ټکنالوژي کلنای نندرتون دی چې د جرمنی د برلین په ښار کې جوړیږي. سکال په دغه نندرتون کې د الکترونیکی وسایلو تولیدونکي چینایي شرکت لینوو د موتورولا نوی زیرک تلیفون او د نمایش زیرک صفحه وښودل. دا تلیفون موتورولا وان زوم نومیږي او د پرمختللو او قیمتي تلیفونونو په څیر اسانتیاوې لري، خو قیمت یې ډیر لوړ نه دی. نو تفصیل په ریپورت کې.
دا د وان زوم تلیفون دی. دغه تلیفون د موتورولا د نښان یا برانچ د لینوو شرکت مالکیت لري. تر ټولو نوی زیرک تلیفون دی، لکه څنګه چې له نوم نه ښکاره ده ډیر کمالی په کمره کې دی. عمومي کمره یې 8 میگا پکسل ده. له دوه نورو څخه یې یوه د پراخې زاویې درلودونکې کمره ده او بله یې د 3x زوم لرونکې کمره ده. څلورم لینز د کمرو د سیستم په شا کې دی او د فلش تر څنګ د 5 میگا پکسلو په اندازه ژور سنسر هم لري. دغه تلیفون همدارنګه د 4000 ملی امپیرو په ظرفیت لویه بیټرۍ، 4 GB رام یا معقته حافظه او 128 GB داخلي حافظه لري. دغه تلیفون همدا اوس په 449 امریکایي ډالرو د نړۍ په ډیرو مارکیټونو کې خرڅیږي.
د متوسط ظرفیت لرونکو ځیرکو تلیفونونو مارکیټ د سیالۍ له پلوه د چټک پرمختګ په حال کې دی. په تلیفونونو کې پرمختللې ټکنالوژۍ او اسانتیاوې زیاتېږي. د موتورولا وان زوم تلیفون ډیره قوي کمره لري چې په کمیرانا کې هم ښه کار کوي. د ډیزاین او ښکلا له پلوه هم په دې بیا د خرڅیدونکو تلیفونونو ترمنځ بې مثاله دی. د شاخوا یې لخیکو جوړه ده چې کیمیاوي څنډې لري چې لمس کول یې ډیر ښه احساس درکوي او ډیر ښه ښکاري. داسې یو څه چې په همدې کټګورۍ کې له نورو تلیفونونو متمایزه کوي.
موتورولا یو امریکایي شرکت وو، خو په 2014 کال کې د ګوګل د شرکت لخوا د لینوو په شرکت وپلورل شو.
موږ په یقین سره موتورولا د یو امریکایي برانډ یا نښان په توګه په یاد لرو، خو اوس په نړیوال مارکیټ کې یو قوي سیال دی. دا ډول ځیرک تلیفونونه په لاتینی امریکا او د ودې په حال کې نورو مارکیټونو کې د مشهورېدو په درشل کې دي.
د لینوو شرکت د نمایش د خپل زیرک صفحې نوې نمونه هم وښودله. د لینوو د زیرک صفحې اومه نمونه له هغو لویو زیرکو صفحو څخه کوچنۍ ده چې دغه شرکت تیر کال د ایفا په نندارتون کې وښودلې. خو له هغه زیرک ساعت څخه چې لینوو د روان کال په لومړیو کې د زیرکو مصرفي اجناسو په نندارتون کې وښود لویه ده. دغه صفحه 2 میگا پکسله کمره لري چې د محرمیت د تدابیرو په توګه په مکمله توګه ګل کیږي. دغه صفحه د لینوو د نورو نمایشي صفحو په شان د ګوګل اسیسټنت اسانتیا هم لري.
زه فکر کوم له دغې صفحې څخه به په اشپزخانو کې کار واخیستل شي. د مثال په توګه هغه کسان چې په کوچنیو اشپزخانو کې کار کوي داسې یوې وسیلې ته اړتیا لري چې کم ځای ونیسي او آن کېدی شي په دفترونو کې ورڅخه کار واخیستل شي. په خپل میز یا څنګ ته په بل میز باندې کېښودلی شئ که وغواړئ چې له یو ساعت څخه لوی شی په میز باندې کېږدئ. په دې توګه د کور په مختلفو برخو کې ورڅخه کار اخیستل کېدی شي.
د لینوو د شرکت د سمارټ ډسپلی ومه نمایشي صفحه به د روان کال د اکتوبر له میاشتې د نړۍ په ټولو مارکیټونو کې د 190 امریکایي ډالرو په بیه بازار ته وړاندې شي. د ګاجټ مچ په نامه د ټکنالوژۍ د ویب پاڼې چلوونکی وایي دی فکر کوي په مارکیټ کې د نمایش ځیرکو صفحو ته نوره تقاضا هم موجوده ده.
زه هم همداسې فکر کوم. زه فکر کوم موږ باید اوس د دې وړتیا ولرو چې د اطلاعاتو په دومره پریمانی کې خلکو ته ډیر شیان وښیو. موږ خلکو ته د دغو معلوماتو د وړاندې کولو په خاطر ډیرې ښې لارې چارې لرو. د یوه شخصي همکاري وسیلې درلودل عالي خبره ده، خو مشکل دا دی چې هر وخت یې ښودلی نشو. د غږ له همکار سیستم سره خبرې کولای شو، خو ځینې وختونه موږ بصریخ برګون ته اړتیا لرو. په دې توګه د ځیرک نمایش د سیستم درلودل د هغه بصریخ برګون د ترلاسه کولو په لور چې تاسو یې له همکار سیستم څخه ترلاسه کوئ یو مثبت قدم دی.
د ایفا په نوم د الکترونیکی مصرفي اجناسو کلنی نندارتون ته هر کال شاوخوا 240,000 کتونکو ورزي. سکال په دغه نندارتون کې له 1300 زیاتو شرکتونو خپل تولیدات وښودل.
در گزارش جالب دیگر از نمایشگاه ویژه تکنولوژی در آلمان، در نمایشگاه ویژه تولیدات تکنولوژی که این هفته در برلین برگزار شده بود، نوع کمره جدید هوشمند طفل واکنش چهره مادر را ضبط می‌کند. از طرف یک شرکت فرانسوی معرفی شد و با آنکه افراد عکس‌های زیاد از کودک می‌گیرند، این کمره که با لباس کودک نصب می‌شود از مادر عکس و فیلم می‌گیرد. بی 20 شرکت فرانسوی این کمره هوشمند ساخته است تا برای رسیدگی از وضعیت کودک و مادر و پدر کمک کند. قیمت کمره اجده پوشاکی حدود $140 است. کمره با یک کمره کوچک دیگر که با لباس رکشا یا چوکی کودک میتواند نصب کرد به عنوان یک بسته به فروش میرسد. این کمره از طریق وای فای با اینترنت وصل میشود و با اپلیکیشن آن در تلفن هوشمند هماهنگ شده و کار میکند. در گزارش دیگر در مورد یکی از تازه های تکنولوژی که این هفته در نمایشگاه بین‌المللی آلمان معرفی شد، نوع چوب دول یا سنسر روی تبله مجازی ساخته شده است. این نوع چوب برای نوازنده هر نوع سطح را به یک دول یا تبله مجازی مبدل می سازد و نوازنده در هر جایی که باشد تبله نواخته می تواند. سیستم سنس استروب دو چوب دول یا سنسرهای کوچک برای آن ساخته اند. این چوب ها با اپلیکیشن در تلفن هوشمند کنترل می شوند و حرکات دست و ضربه زدن را کنترل می کنند. این چوب های دول با اسپیکر و گوشی وصل می شوند که نوازنده بدون اینکه افراد را نارام بسازد می تواند نواختن دول را تمرین نماید. قیمت آن حدود کمتر از $180 است.
امریکا جنرال موتورز شرکت د خپل دوا نوی او مشهور موټر معرفي کړ. فریاړه دار په وګوره.
د جنرال موتورز شرکت د دسمبر په لسمه د خپل جیپ ډول موټر نوې نسل معرفي کړ. د جی ام شرکت غواړي دغه موټر له خرڅلاو څخه په ترلاسه کړو پیسو د برقی موټرو تولید پیل کړي. د 2023 شوارلایت تاهو او سبربن ماډلونه د ډیټرویټ په ښار کې پرسمی ډول وخودل شول. ټاکل شوې ده چې دغه موټر چې 8 سلندره پټرولي او 6 سلندره ډیزلي انجنونه لري د ټکساس په یالت کې بسبندي شي او ډیر په همدغه یالت کې خرڅ شي. د جی ام شرکت رئیس ماری بارا د اکتوبر په میاشت کې چیرونکو د ویلي و چې دغه شرکت په پراتلونکو 50 کلنو کې د برقی موټرو په تولید باندې ډیره پانګونه وکړي. دغه جیپ ډول موټر به هم لوړه ده. د نومبر په میاشت کې د جی ام شرکت د تاهو د ماډل د یو متوسط موټر به 5,414 امریکایي ډالر و. د فورد ایکسپیډیشن متوسط ماډل په 4,500 امریکایي ډالر او دغه شرکت د کډیلک اسکلادس چې د تاهو او سبربن د ماډلونو پر مختللی ماډل دی د نومبر په میاشت کې پر ډیرې لوړې به یعنی $6,000 خرڅ شوی موټر دی. د موټرو د صنعت څیړونکو وایي په لویو جیپ ډول موټرو کې شرکتونه 10% ګټه کوي. که چیرې دغه فیصدي په هر موټر تقسیم کړو نو په یو موټر کې خالصه ګټه $15,000 امریکایي ډالر ده. په یوې څیړنې کې اټکل شوی چې د جی ام شرکت په 2013 کال کې په امریکا او کاناډا کې د خپلو جیپ ډول او ډاټسن موټرو د خرڅلاو له امله 2% ګټه کړې. په ټوله کې د جی ام شرکت د نومبر د میاشتې تر پایه پورې 238,946 موټر خرچ کړي چې د تیر کال د خرڅلاو په پرتله شاوخوا 1% کموالی ښیي.
محبوبیت بایسیکل ها و ترایسیکل های برقی در آلمان افزایش یافته است. این در حالی است که آلمان به حیث کشوری که در آن موترهای عادی و موترهایی که تیل مصرف می کند بسیار محبوبیت دارد، اما در چند سال اخیر محبوبیت بایسیکل های برقی در میان مردم افزایش یافته است. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
تغییر اقلیم یکی از نگرانی های جدی برای آلمانی هاست، اما نظرسنجی ها نشان می دهد که تخفیف های حکومت این کشور برای پایین آوردن قیمت موترهای برقی نتوانسته مردم را به خرید این موترها تشویق کند. نظر به آمار یک نهاد ترانسپورتی موسوم به KBA، سال گذشته فقط 36,000 اراده موتر برقی در این کشور فروخته شد و این در حالی است که در سال 2017 25,000 اراده فروخته شده بود. در این میان زمینه برای فروش ترایسیکل ها بیشتر مساعد شده است. این وسایل نقلیه سیارابهی که مجهز با موتور برقی است و راننده را در حرکت دادن آن کمک می کند، امکانات برای انتقال کودکان، حیوانات خانگی و لوازم روزمره دارد و در میان والدین محبوبیت حاصل کرده است. ZIV، اتحادیه صنعت وسایل نقلیه دوارابهی، آمار فروش را ثبت می کند و می گوید که سال گذشته 40,000 اراده از این وسایل فروخته شده است و این رقم دو برابر در مقایسه با سال 2017 می باشد.
فکر می کنم آلمان ها به ویژه باشندگان برلین و فرانکفورت متوجه شدند که یک بایسکل باربری می تواند جای موتور دوم را بگیرد. شما می توانید آن را برای خریداری روزمره و انتقال کودکان به کودکستان استفاده کنید. بنان این وسایل کارا، سازگار با محیط زیست، پایدار و برای صحت مفید است و همین ویژگی ها آن را در میان آلمان ها محبوب می سازد.
همین ویژگی ها باعث شده تا کارن لبک، یک پژوهشگر امنیت آب در پوهنتون هومبولت که با همسر و دو دخترش در جنوب برلین زندگی می کنند، یک بایسکل باربری برقی بخرد.
این وسیله همه کارها را آسان می کند. به هر کجا که خواسته باشید می توانید بدون کدام نگرانی از یافتن پارکینگ بروید. کودکان آن را دوست دارند زیرا می توانند داخل و بیرون آن شوند و می توانند با دوستان خود یک جا سفر کنند، به خاطر که جای برای 4 کودک وجود دارد.
لبک و همسرش قصد دارند موتور 7 نفره خود را بفروشند و برای حمل و نقل خود روی بایسکل برقی اتکا کنند که با قیمت 2500 یورو خریدند. مارکس ریز، انجینیر میخانیک، تمام مهارت‌های خود را در ساختن بایسکل‌های فرمایشی و ویژه باربری وقف کرده است و میگوید افزایش علاقه مردم تنها به دلیل گرمایش زمین نیست، بلکه آزادی را که بایسکل ارائه می‌کند باعث شده مردم در عوض موتور از آن استفاده کنند.
یک بار اگر از بایسکل باربری برقی در شهر استفاده کردید، هرگز بر رانندگی بر نخواهید گشت. یک بار لذت بردید، دیگر نمی خواهید به ناراحتی رانندگی برگردید.
کورا گسلر مدت 10 سال است که در پایتخت آلمان وسایل نقلیه سیارابهی مفروشد و می گوید در سالهای نخست مشتریان اصلی آنها تجارتهای کوچک بودند که کالاها را انتقال می دادند و یا افرادی که وسایل برقی را ترمیم می کنند و در گوشه و کنار شهر می گردند و می افزاید که حالا مشتریان اصلی آنها خانواده هایند که می خواهند کودکان، حیوانات خانگی و لوازمی که روزانه می خرند را بدون موانع ترافیکی و نگرانی از یافتن پارکینگ در آن انتقال دهند.
په دې وروسته کې په کانادا کې یو برقی الوتکه چې د اوبو له سطحې نه پرواز کوي خپل لومړنی پرواز ترسره کړ. په دې اړه دا رپورټ
د اوبو له سطحې د پورته کېدونکې دغه الوتکې پرواز کول یو تاریخي شیبه ده. دا د نړۍ په کچه د یوې بشپړې برقی تجارتي الوتکې لومړنی پرواز دی. د هاربر ایر او مگنی ایکس شرکتونو چارواکی چې د غلوتکې جوړه کړې وای دغه امتحاني پرواز د هوایي چلند په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي.
دا یو ستر هدف او یو ستر لاسته راوړنه ده او اوس رښتینی برقی انقلاب شروع کیږي.
راټول شوی خلکو د الوتکې په پرواز سره د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. دغه طیاره شاوخوا نیمه پیړۍ زړه ده. اصلي انجن یې په برقی انجن بدل شوی او سم کار یې ورکړ. که څه هم پرواز له یو شمېر نیمګړتیاو سره مخامخ و، خو پیلوټ وکولی شول چې هر څه په بریالیتوب سره ترسره کړي.
الوتکې ډېر ښه پرواز وکړ. ما فکر نه کوه چې پرواز به وکړي. نن سهار باد لګېد، ښایي له پورته کېدو سره یې مرسته کړې وي. الوتکې غوښتل چې په چټکۍ سره پرواز وکړي. ما باید د اوبو په سر ساتلی وای چې تر ټاکلي ځایه د اوبو په سر تللی وای او له هغه وروسته یې پرواز کړی وای.
دغه نوې ټکنالوژي ښایي د هوایي چلند له شرکتونو سره مرسته وکړي چې خپل مصرف کم کړي او داسې الوتکو ته لاسرسی پیدا کړي چې هوا نه ککړوي. د هاربر ایر شرکت هیله مند دی چې په 2022 کال کې به په برخي الوتکو د مسافرو انتقالول پیل کړي.
دا د دیونی کاروان هیله چې د خبرونې ټول مطالب مو خوښ شوي. د خبرونې پای کې غواړم یادونه وکړم د خبرونې د خوال لپاره موږ تاسو نظریاتو او پیشنهادات ته پام یو. تاسو کولی شئ د خبرونه د امریکا غږ په پښتو، دری او د کاروان په فیسبوک باندې وګورئ. همدارنګه موږ خبرونه په یوټیوب کې هم خپرېږي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ. هیله ده چې سلام سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.
View 360 में घर हो या खेत पानी की कमी के असरात हर जगह दिखाई दे रहे हैं क्या पाकिस्तान इस मसले की बढ़ती हुई शिद्दत से निमटने के लिए तैयार है Voice of America के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 मैं हूं मोहम्मद आतिफ वेलकम टू द शो آج پانی کا عالمی دن ہے صاف پانی تک رسائی ایک بنیادی انسانی حق ہے اور حکومت کی شہریوں کی طرف بنیادی ذمہ داری بھی ملک میں بے تحاشا پانی کے ذرائع موجود ہونے کے باوجود کروڑوں پاکستانی واٹر انسیکیورٹی یا پانی کی کمی کے خطرے سے دوچار ہیں پاکستان کے پالیسی میکرز کی توجہ سیاسی مسائل کے علاوہ معیشت سیکیورٹی اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز پر مرکوز رہنے کی وجہ سے پانی جیسا اہم اور بڑا مسئلہ نظر انداز ہو رہا ہے صاف پانی تک غیر مساوی رسائی موجودہ سماجی اور اقتصادی تفریق کو مزید بڑھا رہی ہے مبصرین کا کہنا ہے کہ دیگر پالیسیوں کی طرح پاکستان کی واٹر پالیسی بھی زراعت اور اس سے جڑے شعبے سے جڑی اشرافیہ کے مفاد کی نظر ہو چکی ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان اپنے پانی کے دستیاب ذخائر کا 75% حصہ محض چار بڑی فصلوں پر خرچ کرتا ہے پاکستان کے پالیسی سازوں کی توجہ پانی کی کمی اور آلودہ پانی سے ہونے والے نقصانات پر کتنی ہے آج کے پروگرام میں بات ہوگی اس موضوع پر پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں پاکستان کے پاس اپنی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کئی گنا زیادہ پانی ہے اس کے باوجود لاکھوں پاکستانی پانی کی عدم دستیابی کا شکار ہیں یا آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق باوقار زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کو روزانہ 50 سے 100 لیٹر پانی درکار ہوتا ہے آبادی کے تناسب سے پاکستان کو گھریلو صارفین کے لیے سالانہ 35 سے 70 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت ہے جبکہ پاکستان میں مجموعی طور پر سالانہ 193 لاکھ ایکڑ فٹ پانی دستیاب ہوتا ہے اقوام متحدہ کا تخمینہ ہے کہ پاکستان میں سالانہ 40% اضافی اموات کی وجہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر صاف پانی کے ناکافی فراہمی کو قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے 60% گھرانوں کو پائپ لائن کے ذریعے گھروں میں صاف پانی کی سپلائی نہیں ملتی زراعت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پاکستانی کسان ایسی فصلیں اگاتے ہیں جنہیں بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کپاس چاول اور گنا کپاس کی فصل 1 کلوگرام کے لیے 9,800 لیٹر پانی استعمال کرتی ہے چاول جو کہ پاکستان کی ایک بڑی فصل ہے 1 کلو اناج کے لیے 2500 لیٹر پانی استعمال کرتی ہے جبکہ تیسرے نمبر پر زیادہ پانی استعمال کرنے والی فصل گنے کی ہے جس کے 1 کلو رس کے لیے 1870 لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس یا دنیا کے ایسے ممالک کی فہرست جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے کی وجہ سے خطرے میں ہیں پاکستان اس فہرست میں 8ویں نمبر پر ہے سال 2022 کی موسلادھار بارشوں اور سیلاب کے باعث پاکستان کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی تباہی کا سامنا کرنا پڑا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک جانب جہاں غیر معمولی طور پر شدید بارشیں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب کچھ علاقوں کو خشک سالی کا سامنا ہے اور ملک کا زراعت کا شعبہ پانی کی کمی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو مستقبل میں پانی کی کمی کے باعث پاکستان کے کئی علاقوں کو قحط سالی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے
صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کرک کے رہائشی خالد خان گزشتہ 30 سال سے کھیتی باڑی کے شعبے سے وابستہ ہیں بارانی علاقہ ہونے کے باعث فصلوں کا تمام تر دار و مدار بارش پر ہی ہوتا ہے لیکن حالیہ کچھ عرصے میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ان کے لیے صورتحال تشویشناک ہے
استعفی کاشت کے بعد نومبر دسمبر میں بارشیں بھی نہیں ہوئی زمین میں نمی بھی نہیں تھی ہمارا تمام تر دار و مدار گندم کی فصل پر ہی ہوتا ہے استعفی تو شاید بھوسا بھی نہ مل سکے جنوری فروری میں بھی بارشیں معمول کے مطابق نہیں ہوئی بارشوں کے نہ ہونے سے حالات کافی خراب ہیں
محکمہ موسمیات کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان کے مختلف حصوں کے موسموں اور خاص طور سے بارشوں کے پیٹرن میں ہونے والے غیر معمولی شدید اتار چڑھاؤ زراعت کے شعبے کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں۔
نارمل پیٹرنز جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے چینج ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہی پہنچ چکا ہے۔ اور جو جس طرح کے ہم پیٹرنز اب دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا وقت پر نہ ہونا، شدید بارشوں کا ہو جانا، اور اسی طرح ان کا پیٹرن چینج ہو جانا، جہاں پہ پہلے بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں پر زیادہ ہونا، یہ تمام چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم ایک کلائمیٹ چینج کے دور سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔
پاکستان کے زرعی شعبے کو کلائمیٹ چینج کے پانی کی دستیاب مقدار پر اثرات کا کافی عرصے سے سامنا ہے۔ زرعی ماہر عارف گوہیر کی رائے میں اپنے آپاشی کے نظام کو بدلتے حالات کے مطابق تبدیل کرنے میں ناکامی کے باعث پاکستان کے زرعی شعبے کے لیے پانی کی کمی کا مسئلہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔
اب چونکہ ہم واٹر کے اپنے کنزمپشن کے پیٹرن کو چینج نہیں کر رہے، مانسون کا پانی جو اویلیبل ہے اس میں چینجز آ رہی ہیں، اس میں کمی آ رہی ہیں، ونٹر کے اندر ایون آپ کو چونکہ سٹوریج نہیں ہے تو فارمر گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکشن پہ چلا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے میرے 10 سالوں کے اندر اندر ہم جتنا ہم نہری پانی استعمال کرتے ہیں تقریباً اس سے تھوڑا سا زیادہ ہم گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکشن پہ جا رہے ہیں۔ وقتی طور پہ تو ہم فصلوں کو بہتر کرنے کی، بہتر پیداوار لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے اگر اسی رفتار سے ہماری واٹر یوزیج گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکشن کی رہی تو آنے والے سالوں میں یہ ملک جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو جائے گا۔ یہاں پہ دیر ول بی نو موئسچر ان دا سوائل۔
پاکستان اگرچہ گلوبل وارمنگ کے 1% سے بھی کم کے لیے ذمہ دار ہے، ملک اس کے منفی اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں سے ایک ہے۔ ادھر خالد خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا کردار گلوبل وارمنگ میں چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اس کی تباہی کی وجہ سے وہ اور ان کا خاندان آنے والے دنوں میں فصلوں کی کم پیداوار کے سبب شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان کے سب سے بڑے شہر کوئٹہ میں پانی کی قلت کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو پانی کی عدم دستیابی کے باعث لوگ آئندہ 5 سے 8 سالوں تک کوئٹہ سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کوئٹہ کے شہری روزمرہ پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، تفصیلات دیکھیے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ میں۔
کوئٹہ کے رہائشی نیاز محمد پچھلے 5 سالوں سے اس گھر میں آباد ہے۔ گزشتہ 3 سالوں سے انہیں ایک اہم مسئلہ درپیش ہے۔ گھر میں واسا کا لائن تو موجود ہے مگر اس میں پانی نہیں آتا۔
میں اس گھر میں 5 سال سے رہتا ہوں، اس میں واسا کا لائن ہے، نلکا، لیکن پانی نہیں ہے۔ اکثر ہم لوگ مطلب پانی اپنے جیب سے، ٹینکی جو ہم لوگوں کا سرمایہ ہوتا ہے وہ پانی میں خرچہ ہوتا ہے۔
گھروں میں پانی کی کمی کے مسئلے کا سامنا اب کوئٹہ کے بہت سے شہریوں کو ہے جو مجبوراً پانی خریدتے ہیں۔ بزرگ شہری محمد اسلم روزانہ 20 روپے فی گیلن پانی خرید کر اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ان کے لیے 2000 روپے میں پانی کا پورا ٹینکر خریدنا مشکل ہے۔
پانی کا یہ مسئلہ ہے کہ 1 گیلن کا ہم لوگ 20 روپے میں خریدتا ہے اور ادھر نہ نزدیک پانی ہے نہیں، اور ہم لوگ بہت تکلیف میں ہے۔ 30 سال ہو گیا ہم لوگ پانی ہاتھ سے لائے گا، کبھی وہ کبھی کسی ہمسائے سے لائے گا، کبھی کسی گریج سے لائے گا، کبھی وہ روڈ سے لائے گا۔ تقریباً مہینے میں ہم لوگ 150 گیلن خرچہ کر لے گا۔ تو ہم لوگ یہ چاہیے کہ پانی کا سرکار کی طرف سے اگر کوئی کوئے لگاوے، اگر کوئی نلکا لگاوے، کوئی چیز کر لے تو ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سہولت ہوئے۔
کوئٹہ میں شہریوں کو پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری واسا کی ہے جو پانی کی ترسیل کا محکمہ ہے۔ اس کے 400 سے زیادہ ٹیوب ویل ہیں جن میں سے 100 سے زیادہ خراب ہے۔
ہم کوئٹہ شہر کو 30 لاکھ کی آبادی پر شمار کرتے ہیں۔ اگر ہم 30 لاکھ کی آبادی کو شمار کریں اور 20 گیلن پر کیپٹا یعنی ہر آدمی کے لیے ہم 20 گیلن مختص کرنا چاہیں تو ہمیں 6 کروڑ گیلن پانی ہونا چاہیے ہمارے پاس، کہ ہم 6 کروڑ گیلن پانی اپنے عوام کو دیں۔ لیکن موجودہ صورتحال میں کنٹونمنٹ بورڈ، پبلک ہیلتھ اور ہم مل ملا کے سارے کوئی 3 کروڑ 40 لاکھ گیلن پانی ہم کوئٹہ شہر کو دے رہے ہیں۔
واسا کی مشکلات اپنی جگہ، مگر ان مسائل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ افراد نے اپنی ذاتی ٹیوب ویل نصب کر رکھے ہیں، جہاں سے وہ ٹینکروں کے ذریعے شہریوں کو پانی فروخت کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں پینے کے پانی کا واحد ذریعہ زیر زمین پانی کے وسائل ہے۔ جس مقدار میں پانی زمین سے نکالا جا رہا ہے، اس سے زیر زمین پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور پانی کی سطح بھی نیچے جا رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت کوئٹہ میں جگہ جگہ کنکریٹ کی عمارتوں کے باعث زیر زمین پانی کے ریچارج کا ایریا کم ہو گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 1998 میں شہر میں زیر زمین پانی کی سطح 80 سے 200 فٹ تک تھی، جو اب 1000 سے 1200 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ ماہرین ارضیات کا دعویٰ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو آئندہ آنے والے 8 سالوں کے دوران لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے کوئٹہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوں گے۔
الارمنگ سچویشن تو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 5 سے 8 سال تک زیادہ دیر تک ہم یہاں پہ رہ سکیں گے، کیونکہ پانی بالکل ختم ہو گئی ہے اور ابھی بھی یہ ٹینکروں کے ذریعے بہت سارے علاقوں میں پہنچ رہا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں پانی کی کمی پر قابو پانے کے لیے بارشوں کے پانی کو محفوظ کرنا ناگزیر ہے۔
جتنا بھی بارشیں ہو رہی ہیں، کافی وافر مقدار میں پانی پہاڑوں سے، نادی نالوں سے آ جاتی ہے، مگر وہ ویسٹ چلی جاتی ہے۔ ان پانیوں کو ہمیں روکنا چاہیے، ریورس ٹریلنگ جسے کہتے ہیں، جس میں بارش کا پانی کو دوبارہ زمین کے اندر ڈال کر کے اس کو ریچارج کیا جا سکتا ہے۔
نیاز محمد اور محمد اسلم جیسے کوئٹہ کے باسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ پانی کے اصول میں درپیش مشکلات کے علاوہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے مہنگائی کے اس دور میں قیمتی سرمایہ پانی خریدنے پر خرچ کر رہے ہیں۔
یہ تو پانی بھر بھر کے ہم لوگ بوڑھا ہو گیا، لیکن یہ ہم لوگ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا بچے بھی ہمارا طرح بوڑھا ہوئے گا یا پانی کا مسئلہ حل ہوئے گا۔
ماہرین کے مطابق قلت آب کے باعث کوئٹہ سے لوگوں کی ہجرت روکنے کے لیے حکومت کو ڈیمز اور ری چارجنگ پوائنٹس کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ایک جامع آبی پالیسی بھی نافذ کرنا ہوگی۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور اب پاکستان سے نکل کر کچھ وقت کے لیے آتے ہیں یہاں امریکہ میں۔ یہاں پانی کی کمی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پانی کی آلودگی یقیناً ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور نیو یارک کے علاقے لانگ آئلینڈ میں ایک ایسی تحقیق کی جا رہی ہے وہاں موجود پانی کے ذخائر پر، جن میں ایسے کیمیکلز یا ایسی آلودگی اور آلودہ ذرات کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے جنہیں فار ایور کیمیکلز کہا جاتا ہے، یعنی ایسے کیمیکلز یا ایسی آلودگی جو بایو ڈیگریڈ نہیں ہے، یعنی وہ قدرتی طور پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ ہی موجود رہتی ہے، اور اس کا جو مرین لائف ہے یعنی جو آبی حیات ہے اس پر کیا اثر ہوتا ہے، اس بارے میں ایک تحقیق بھی کی جا رہی ہے۔ اس پر ہمارے نمائندے انشمن آپٹے کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔
لانگ آئلینڈ ساؤنڈ اٹلانٹک سمندر کی شاخ ہے جو نیو یارک کے علاقے لانگ آئلینڈ کو امریکی ایسٹ کوسٹ سے الگ کرتی ہے۔ لانگ آئلینڈ ساؤنڈ کھاڑی کے پانی میں ملنے والی مچھلی اس کے کنارے پر مضافتی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کے خوراک کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن لانگ آئلینڈ ساؤنڈ کے ارد گرد بڑی تعداد میں رہنے والی آبادی اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے لانگ آئلینڈ ساؤنڈ کے پانی کو پولیوشن کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ اب یونیورسٹی آف کنیڈیکٹ کے کچھ سائنٹسٹ اپنے ریسرچ کے ذریعے لانگ آئلینڈ ساؤنڈ کھاڑی کے پانی میں ایسے پولیوٹنٹس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں فار ایور کیمیکلز کہا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف کنیڈیکٹ سے تعلق رکھنے والی سائنٹسٹ کیٹلن کیمبل اور زوفیا باؤمن ریاست کنیڈیکٹ کے نیو ہیون علاقے میں لانگ آئلینڈ ساؤنڈ کھاڑی کے پانی اور مچھلی کے سیمپلس اکٹھے کر رہی ہیں۔
We're collecting smaller fish, the Atlantic silver sides, and those are kind of feeder fish, and they have a small...
ہم نارتھ اٹلانٹک سلور سلائڈز جیسی چھوٹی مچھلی کے سیمپلز اکٹھے کر رہے ہیں جو زیادہ دور تک سفر نہیں کرتی۔ ان سے ہمیں مقامی آلودگی کی وجوہات کے بارے میں پتہ لگے گا۔ وہی بات آئسٹرز کی بھی ہے، وہ پانی میں ایک ہی جگہ موجود رہتی ہیں، تو ان سے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہاں پانی میں کون سے پولوٹنٹس آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی کچھ بڑی نسلوں جیسے بلیک سی بیس، بلو فش اور بلیک فش پر بھی غور کر رہے ہیں۔
ان سیمپلز کی لیبوریٹری میں جانچ کر کے وہ ان میں پر اینڈ پالی فلورو الکائل سبسٹنسز یا پی فیس نام کے کیمیکلز کی موجودگی کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گی۔
پانی
میں موجود یہ کیمیکلز پانی کے ساتھ تیل اور گریس کو بھی ریپیل کرتے ہیں. ان خصوصیت کی وجہ سے انہیں رین کوٹس، کار لوبریکنٹس اور آگ بجھانے کا فارم تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کئی طریقوں سے یہ کیمیکلز ماحول میں آتے ہیں اور الگ الگ آرگینزمز کا حصہ بنتے ہیں.
پی فیس کیمیکلز بائیو ڈیگریڈیبل نہیں ہے، یعنی ایک بار تیار کیے جانے کے بعد ان کا قدرتی طریقے سے خاتمہ نہیں ہوتا، اسی لیے انہیں فار ایور کیمیکلز کہا جاتا ہے. انڈسٹریز یا ایئرپورٹس سے چھوڑے جانے والے ویسٹ واٹر کے ذریعے پی فیس کیمیکلز ندیوں اور لانگ آئلینڈ ساؤنڈ جیسی کھاڑیوں میں آتے ہیں. ان کیمیکلز کے ایکسپوجر سے کینسر، لیور خراب ہونا یا استھما جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں. حال ہی میں نیو یارک کے ماؤنٹ سائنائی ہاسپٹل کی جانب سے کیے گئے ریسرچ کے مطابق ایشیا سے تعلق رکھنے والے امریکیوں میں فار ایور کیمیکلز کی موجودگی دوسری نسلوں کے مقابلے میں زیادہ پائی گئی ہے. ان کیمیکلز کے سیف لیولز کیا ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، اور اسی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ریسرچ کو نیشنل اوشیانک اینڈ ایٹموسفیرک ایڈمنسٹریشن اور کنیٹیکٹ ڈپارٹمنٹ آف انرجی جیسے حکومتی ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں.
The levels for consumption and safety are...
PFAS کے استعمال کے محفوظ سطح کے بارے میں تصور سائنٹیفک معلومات کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے. ہم ہمارے ریاستی پارٹنرز کے ساتھ مل کر یہ لیول طے کرنے کے لیے کام کریں گے. سیف یا ان سیف لیولز طے کرنا اس ریسرچ کا مقصد نہیں ہے. اس کے ذریعے ہم ان اداروں کو ڈیٹا مہیا کریں گے جو اس معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں.
یونیورسٹی آف کنیڈیکٹ کے سائنٹسٹس اس ریسرچ سے حاصل ہونے والی معلومات اس علاقے کے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں جن کی صحت پر پانی میں موجود فار ایور کیمیکلز کا برا اثر پڑ سکتا ہے.
We are finding PFAS everywhere.
ہمیں ہر جگہ PFAS مل رہے ہیں اور یہاں کی کمیونٹی اس بات پر تشویش محسوس کر رہی ہے کہ علاقے کا پانی اور مچھلی اس سے پولیوٹ ہو رہے ہیں. کمیونٹی ممبرز مجھ سے اور دوسرے ریسرچرز سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں. وہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان پولیوٹنٹس کے بارے میں ہم اور چھان بین کریں.
یہ ریسرچ مکمل ہونے میں ابھی کچھ مہینے لگ جائیں گے. اس سے ہونے والی معلومات کو سائنٹیفک پبلیکیشنز کے ذریعے حکومتی اداروں اور دوسرے سائنٹسٹ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، جس سے لانگ آئلینڈ ساؤنڈ میں فار ایور کیمیکلز کے پھیلنے اور اس سے پیدا ہونے والے خطرے کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور ساتھ ہی ان کیمیکلز کو انوائرمنٹ میں آنے سے روکنے کے طریقے ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہوگی. انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، کنیڈیکٹ.
آپ نے انشمن آپٹے کی رپورٹ دیکھی. عمومی طور پر امریکہ میں جو واٹر اتھارٹیز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں، یعنی جس علاقے میں پانی سپلائی کی جا رہی ہے اس علاقے کی ایک لوکل واٹر کمپنی ہے جو کہ پانی کی سپلائی دیتی ہے، اور عام طور پر پانی سپلائی کرنے والی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہر چند مہینے کے بعد ایک واٹر کوالٹی رپورٹ بھی اپنے کنزیومرز کو بھیجتی ہیں، جس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو پانی ان کو نلکے کے ذریعے سپلائی کیا جا رہا ہے اس پانی کی کوالٹی کیا ہے، اور زیادہ تر وہ پانی پینے کے قابل ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ایشوز ہوتے ہیں جہاں کبھی پانی کے اندر کوئی کنٹیمننٹ یعنی کوئی آلودگی شامل ہو جاتی ہے، اور جو ہی اس کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے یا اس کے اثرات پائے جاتے ہیں پانی میں، فوراً سے کمیونٹی کو اس بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے. کمنگ بیک ٹو پاکستان ناؤ، جہاں پر ہم پانی کے مسائل دیکھ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ دور دراز کے علاقوں میں اور جو شہری علاقے ہیں ان کے اندر بھی پانی کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ پانی کی سپلائی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پانی کی کوالٹی کا مسئلہ ہو. جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ کراچی میں اقوام متحدہ کے مطابق کراچی کے 60% گھرانوں کو پائپ کے ذریعے یعنی نل کے اندر پانی دستیاب نہیں ہے، انہیں پانی اپنے لیے لانا پڑتا ہے، جس کو ہم سرکاری سپلائی کہتے ہیں پانی، وہ دستیاب نہیں ہے. اور ایسی ہی صورتحال ملک کے دیگر علاقوں میں بھی ہے، حتیٰ کہ اسلام آباد جیسے شہر میں پانی کے مسائل موجود ہیں، جو کہ دارالحکومت ہے، جس کو پاکستان کا ایک بہت ہی ویل پلانڈ اور ماڈرن سٹی کہا جاتا ہے. وہاں پہ بھی جو پانی نلکوں میں آتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے حکومت نے شہروں میں، مختلف ملک کے جو بڑے شہر ہیں ان میں، واٹر فلٹریشن پلانٹس لگا رکھے ہیں جہاں سے شہری جا کر پینے کا پانی بھر کر لا سکتے ہیں. لیکن جو دور دراز علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کے مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں, انہیں پانی لینے کے لیے کوسوں دور کبھی کبھار جانا پڑتا ہے, یا پھر جو پانی ان کے قریب گھروں کے قریب دستیاب ہوتا ہے وہ پانی آلودہ پانی ہوتا ہے, وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو استعمال کیا جا سکے پینے کے لیے. اور جو ایسے علاقے ہیں جہاں ایسا پانی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر واٹر کنٹامینیشن یعنی آلودہ پانی استعمال کرنے سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بیماریاں بہت عام ہیں. اور اقوام متحدہ کی ہی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں 40% اضافی اموات کی وجہ آلودہ پانی کا استعمال ہے, یعنی وہ پانی جو کہ کنٹامیننٹس ہوتے ہیں جس میں آلودگی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے 40% اضافی اموات ہوتی ہیں پاکستان میں. اور جو بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں وہ بھی الارمنگ سٹیج پر ہیں. پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی ایک بہت بڑی بیماری بنتی جا رہی ہے, ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ آلودہ پانی کا استعمال ہے. یعنی یہ وائرس جو ہوتا ہے یہ پانی میں موجود ہوتا ہے. دیگر بھی چیلنجز ہیں جو کہ اس بیماری کے ساتھ جوڑے جا سکتے ہیں یا دیگر ایریاز ہیں جو اس بیماری کے ساتھ جوڑے جا سکتے ہیں, لیکن پانی بھی اس میں ایک بڑا ایشو ہے. اور پھر اگر ہم پاکستان کی اوور آل واٹر پالیسی کی بات کریں تو اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی واٹر پالیسی انفلوئنسڈ ہے زراعت کی پالیسی سے, اور زراعت کی پالیسی میں ایسی فصلوں کو کے اگانے کے لیے سہولیات دی جاتی ہیں جو فصلیں بہت زیادہ پانی استعمال کرتی ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ پانی استعمال کرنے والی جو فصل ہے وہ ہے کپاس کی فصل, جو پاکستان کی ایک میجر کراپ ہے, اور اس کے بعد جن فصلوں کی باری آتی ہے جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ چار بڑی فصلیں ہیں جو پانی کا 75% ذخیرہ ہر سال پاکستان کا استعمال کرتی ہیں. ان میں کپاس شامل ہے, ان میں چاول شامل ہے, ان میں گنا شامل ہے, اور ان میں گندم شامل ہے. گندم پاکستان کی ایک اہم ضرورت ہے, چاول بھی پاکستان کی ایک اہم ضرورت ہے, لیکن اگر ہم گنے کی بات کریں یعنی جس سے چینی بنتی ہے یا دیگر ایسی پروڈکٹس بنتی ہیں جن میں شوگر یا چینی استعمال کی جاتی ہے, یا پھر کپاس کی فصل دیکھیں تو یہ وہ فصلیں ہیں جو کہ پاکستان کی بنیادی ضروریات کی فصلیں نہیں ہیں. پاکستان میں کپاس کی فصل کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ کپاس کی فصل کا تعلق پاکستان کی ایکسپورٹ سے ہے. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک میجر ایکسپورٹر ہے جو کہ ایک بڑا زر مبادلہ ملک کے لیے لے کر آتی ہے. لیکن اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے کہ جتنا زر مبادلہ ہمیں اس فصل سے ملتا ہے, اور اگر اس کا کمپیریزن ہم جو پانی کا ضیاع ہے ان فصلوں پر اس میں دیکھیں تو یہ کمپیریزن کرنا بھی ضروری ہے کہ اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ملک کو اتنا زیادہ پانی ان میجر چار فصلوں پر لگانے کی وجہ سے, وہ نقصانات کیا اس پروفٹ سے زیادہ ہیں؟ یعنی ہمارے 40% افراد جو ہیں وہ اس وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں کہ ان کو صاف پانی نہیں مل رہا. صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے علاج پر ہونے والے اخراجات, 24 کروڑ عوام کے وہ اخراجات. تو اگر اس سارے کا کمپیریزن کیا جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ پروفٹیبل کراپس ہیں پاکستان کے لیے یا نہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پانی کی کمی ہے. یعنی اگر ہم بات کریں ایسے کسی ملک کی, اگر میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں تو ایسی ایک اگزامپل اردن ہے جہاں پانی کم ہے. یہ ایک صحرائی ملک ہے اور وہاں کے کسان ایسی فصلیں اگاتے ہیں جن کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اگر ہم بات کریں فی کس آبادی کے تناسب کے پانی کی دستیابی کی تو اردن میں پاکستان کے مقابلے میں 7 گنا کم پانی ہے. اس ملک کے کسان ایسی فصلیں اگاتے ہیں جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, جیسے کہ ٹماٹر کی فصل جو کہ اردن کے 30% کسان اگاتے ہیں, اور یہ فصل 1 کلوگرام ٹماٹر کی پیداوار کے لیے محض 180 لیٹر پانی استعمال کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں پاکستان کی سب سے بڑی واٹر کنزیومنگ فصل سے جو کہ کپاس ہے, تو کپاس کی 1 کلوگرام فصل جو ہے وہ 1000 لیٹر پانی استعمال کرتی ہے. لک ایٹ دا کمپیریزن, 130 کے مقابلے میں 1000. پاکستان کے دیگر اور بہت سے شعبوں کی طرح زراعت اور اس کے لیے آبیاری پالیسی میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ ملے گا آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې ځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې ځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږئ, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنې یا پټن کې کاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ,
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې ځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې ځئ.
لهغه ورستا لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاګي له کنیکټ کېدو ورستا تاسو د ډی وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.